یوه بله بڼه تصویب کړې او د کانګرس دواړه خونې اوس باید د توشیح لپاره ولسمشر ټرمپ ته د دې لایحې لاستولو مخکې په خپلو کې په دې اړه جوړ جاړی وکړي. د خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د ازوان فکر په یو بل ونیزه ژوندۍ خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هر کله کوم په دې هله چې تیرې یو ونی در باندې په خوخه او خوشحالي سره تیرې شوی وي او د خبرونه مر سره د تیرو خبرونو په څیر تر پایا واوري. نن غواړو درنو دوستانو په دې خبرونه کې د پناه غوښتونکو په مسله باندې وغږیږو، په ځنګړي ډول په مهاجرت باندې، په کډوالۍ باندې. راپورونه وایي چې سبا د جون شلمه د پناه غوښتنې نړیواله ورځ ده او دا ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل کیږي. نن په افغانستان کې په دې اړه د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پروګرامونه هم درلودل. پام دی باندې به سرغږی کو تیر کال په دغه ورځ باندې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت یو شمیر ارقام خبره کړی او په دې ارقامو بغږی کو چې دا کم شوی کډیر شوی دی د کډوالۍ په دلایلو باندې بغږی کو چې افغانستان نه ولی خلک کډوالۍ ته مجبوریږي. ځکه افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې میلیونونه وګړي کډوال دي په نورو اروپایي او آسیایي هیوادونو کی کډوال دی. د کډوالۍ شپې ورځې تیرې راپورونه وایي چې په 2015 کال کې 190,000 کسان افغانستان ته له افغانستانه وتلو تاړه شوي، خو په 2014 او 2018 کلونو کې دا شمیري 190,000 راښکته شوي، ان تر 50,000 کسانو پورې راورسېده. دا چې سږ کال به دا شمیري څومره وي پم دی بغږیږو. په خبرونه کې را سره د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو موین کمال سادات ملمه د دابم راځي په خبرونه کې را سره برخه اخلي. ل اروپا نه یو افغان کډوال د ټلیفون په لیکه باندې لزان سره لرو باریالی ویاړ ل د سره بم خبرې کول ته د افغانانو په ژوند ور سره غږیږو. خو له هر سمخ کې سوشي بي وړاندې مې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ل سلاکار حفیظ احمد میخیل سره خبرې کړې ده. په ګډه وورو د باغشمیري او دلایل برا توڑان دي چې ول افغانان مجبوری کی چې نور هیوادونو ته دابم اورو خلاغي نوڑان دي. یو لند دمه بولرو بیا به بیرته راګرزو د حفیظ احمد میخیل د غلند مرکه بل تاسو سره یو ځای وورو.
ځوان فکر
متاسفانه د موږ پانتونه تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
مګر دغه په خبره کوم واسطه به واسطه خبر نه کوم.
خو دې قضیه به هم په یو شی باندې تاسو ته تاکید کوم چې متوجي اوسې مالو ته چې قانون به تطبیق کړي. د قانون تطبیق سي
انا ان شي دا د نلت تملا تیر دی کده نلت تملا تیر سم نه ټول دندې حساب سم دي چې کوم مخدمونه سي وي کریکټ
فوټبال واځي ډېر بهوده مسایل چې موږ فیسبوک کې اورز ګورو په دې شانو کې خپل وخت ځای نه کی
په دې هله چې هغه کچه چا سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما څکر کوي ماما اوسګار دی دغه سنځل افغانستان څخه ټوله شي
هر څه شنبه د ماپشن له دوه تر درو بجو پرې په ژوندې باندې لا ازادي رادیو نه
یو ور بیا هر کله درنو دوستانو لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه د ځوان فکر ونیز خبرونه ته تاسو غوږی یاست. یو نن د پناغښتنی په نړیواله ورځ د نن د پناغښتونکو په دې باندې غږیګو ل افغانستان د مهاجرت په عواملو باندې حفیظ احمد میاخیل مرکه تیار ده. سوشي بي وړاندې مل د سره خبرې کړي د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار دی لدنه به وورو. ډیر زیات مننه مخیل صاحب چې وخت مو راکړل. څنګه چې تاسو هم خبر یاستئ د روان میلادي میاشتې د جون شلمه په نړۍ کې د پناه غوښتونکو نړیواله ورځ ده. تاسو په افغانستان کې دلته د دې لپاره کوم پروګرامونه لرئ د دغه ورځ د نمانځنه په هدف باندې؟ څنګه
ډیر مننه. پناه غوښتونکو نړیواله ورځ هر کال د جون په شلمه باندې نمانځل کیږي. افغان حکومت هم سکالی تصمیم ونیو چې دغه ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو ان ایچ آر سره په ګډه د جون په سمه دلته کابل کې ولمانځي او دغه ورځ کابل کې لمانځل کیږي او په دې ورځ موږ د کډوالو ستونزې د پناه غوښتونکو ستونزې او هغه ګواښونه چې دوی ورسره مخامخ دي د نړیوالو ته رسوو او هدف هم د دغه ورځې د لمانځنې هدف هم همدغه دی چې د پناه غوښتونکو ستونزې او هغه ګواښونه چې دوی ورسره مخامخ دي دا د نړیوالو غوږ ته ورسول شي.
افغانستان یو له هغه یوادونو نه دی چې میلیونونه وګړي نورو هیوادونو ته مهاجر شوي دي یا کډوال شوي دي. ساسې په نظر باندې دلایل څه کېدلی شي؟
د کډوالۍ عوامل مختلف دي په افغانستان کې. یو داخلي عوامل دي، یو خارجي عوامل. داخلي عوامل خو تاسو پوهیږئ چې کله چې په 2015 کلونو کې بهرنۍ ځواکونو له خپل قراردادیانو سره یو ځای له افغانستانه ووتل، 400,000 بهرنۍ ځواکونه له خپل قراردادیانو سره له افغانستانه ووتل چې دا خپل عدالت په افغانستان کې وستونځه رامنځته کړه، ساجي ستونځه رامنځته شوې. عمده عامل داخلي عامل جګړه، فقر او ناامنی ده. تحمیلی جګړه چې په افغانستان باندې تحمیل شوه دا عوامل و چې د مهاجرتون په هغه وخت کې ډیر و، خو دغه مهاجرتون کچا اوس راټیټه شوه. دا رنګه بهرنی عوامل چې په 2015 کلونو کې یو شمېر اروپایي هیوادونو ډیر په اسانۍ سره پناه غوښتونکو ته پناه ورکوله او داوی سیاستونه او اوس په پرتله ډیر خو د کډوالۍ په برخه کې د شرایط جذب اسانه او په اروپایي هیوادونو کې همدارنګ هغه ژوند چې دوی فکر کوي چې په اروپایي هیوادونو کې په ژوند ډیر ښه دی، د دې ترڅنګ کارو دا هغه مسایل چې زمون هیوادوال په 2015 کال کې هیواد پرې خو ده او اروپایي هیوادونو ته مخه کړه. یو څلو اتاوی ازر سوتن زمون هیوادوال اروپایي هیوادونو ته مخه کړه او هلته د پناه غوښتنه وکړه. دغه کچه بیا په 2015 کال او 2013 کلونو کې د پام وړ په دغه کچه کې ټیټواله راغله.
راپور ممدغه سم موجود چې په 2014 کال کې 190,000 کسانو 190,000 افغانانو اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې و. د غشمیري په 2015 کال کې 50,000 تر اخته شوې. 2013 کال کې ستاسو معلومات څه دي چې غشمیري
2013 کال کې هم دغه کچې د شوې په مجموع کې په 2015 کال کې 3,615 تنه زمونږ هیوادوالو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه وکړه. او په 2013 کال کې البته د افغانستان راپور په 2013 کال کې د افغانستان په اړه مشخصا راپور نشته، ځکه هر کال د غمارو ارقام د کال په پای کې معلومیږي. نو په مجموع کې ویل شو چې په اروپایي هیوادونو کې 290,000 او شپږ سوه 350 تنه په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړي. البته نه یوازې افغانان بلکې د نورو هیوادونو انا وختون کې هم پدې کې شامل.
ستاسو معلومات څه دي میخیل صاحب چې څومره افغانانو ته په دغه شمیر چې تاسو یادونه وکړه څومره افغانانو تلته دغه غوښتنه منل شوې ده؟
دا چې دقیق ویل زکه زمون هیوادوال چې حال ته دي مونږ له اروپایي هیوادونو سره په دې برخه کې یو ګډ مدیریت تر رسیدو په 2014 کال کې له اروپایي ټولنې سره یو سند لاسلیک شوې. زمون هغه هیوادوال چې متضررینی او مشکلات ولري هغه ته هلته پناه ورکول کیږي. د دوی د پناه اخیستلو اسناد د ټولو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونو پر اساس هیډل کیږي. او په 2014 کال کې وړاندوینه کېده چې شاوخوا 100,000 تن افغان پناه غوښتونکي بل اروپایي هیوادونو وویشتل شي، خو کله چې موږ دغه سند له اروپایي ټولنې سره لاسلیک کړ د دوی د اجباری استنس مخنیو او یواز 1580 تنه زمون هیوادوال 2014 کال کې اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته واستول شول. زمون به هیوادوالو اسناد تر سیډن اعلان دي د دې د پناه اخیستلو اسناد په جلا جلا ډول بررسی کیږي. نو داسې وړاندوینه نه شو کولای چې څومره افغانانو ته به هلته پناه ورکړل شي او څومره به افغانستان ته ورکړل
شي. میخیل صاحب په اوسط ډول باندې راته ویلی شي چې د ورځې په اوسط ډول څومره افغانان له هېواده نورو هېوادونو ته کډوالېږي؟
په اوسط ډول دا چې څومره افغانان کډوال کیږي له افغانستان څخه دوی په غیر قانوني او قاچاقي ډول کې، البته موږ پر پوله مشکلات لرو، ډېره اوږده پوله لرو له یو شمېر ګاونډیو هېوادونو سره، او داسې کومه اداره یا کوم اتحاد نشته چې یو څوک په غیر قانوني او قاچاقي ډول ځي هغه دې ثبت کړي. نو هغوی خو غیر قانوني او قاچاقي ډول هېواد پرېږدي ځي، نو ځکه نشو کولای چې په دې اړه دقیق خامار ارقام وړاندې کړو.
یو بل پښتنه د کوم ژوند په هیله باندې چې افغانان اروپایي هیوادونو ته ځي، فکر کوي چې هلته ومغه ارزوګانی ترلاسه کوي؟
فکر نه کوم، ځکه په 2014 کال کې لږ زره تن زمنګ هیوادوال سره لډیرو مشکلاتو کله چې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسول، دوی سیمونې او افغانستان ته په خپل خوا خراشي. نو هر ورځ موږ یو شمیر هیوادوال په دو طالبانه ډول بیرته له اروپایي هیوادونو څخه هیواد ته راګرځي. نو په لار کې تاسو پوهیږئ چې کله دوی ځي لګڼو ځاني او مالی ځانونو سره مخامخ کیږي. زموږ یو شمېر هیوادوال په سمندرونو کې ډوب شول، پیر قاچاقچیانو ښکار شول، البته پر یو شمېر پولو محدودیتونه وضع شول، مثلا د بالکان سیمې په هیوادونو کې د اروپایي هیوادونو سیاستونه په دې برخه کې بدلون وکړ، د جذب شرایط ډېر سخت شول. دا هغه ستونزې دي چې زمونږ هیوادوال ورسره مخامخ کیږي. سره له دغه ستونزو چې دوی کله اروپایي هیوادونو ته یو شمېر بیرته تصمیم نیسي چې په خپل خوخه هیواد ته راستانه شي،
همدغه چې دا بیرته په خپل خوخه باندې راستانه کیږي یا ډیپورت کیږي، سمو د مخکې راپورونه موجود چې د ترکیه هیواد نه زیات شمېر افغانان ډیپورت شول، دوی لپاره دلته د ژوند هغه لومړني ضرورتونه یا د دوی د ښه ژوند د تیرولو په هدف باندې کوم پروګرامونه تر لاس لاندې لري؟
افغان حکومت یو شمیر پروګرامونه تر کار لاندې لري. اروپایي ټولنه، اروپایي هیوادونو نه چې زمونږ کم هیوادوال راځي، البته کم زمونږ کم هیوادوال چې په دو طالبانه ډول راځي، د همغه سند پر اساس چې مونږ له اروپایي ټولنې سره لاسلیک کړی، یو شمیر نقدي او غیر نقدي هغوی سره کیږي. د دې تر څنګ افغان حکومت په خپلو لویو ملي پروګرامونو کې هم د کډوالۍ مسلې ته ځای ورکړی، کاغه د کارموندنې مسله، کاغه د معرف مسله ده، او یو شمېر کاغه یو شمېر نور انکشافي پروګرامونه دي. او په دې برخه کې حکومت هڅه کوي چې دا د غیر قانوني مهاجرتونو کچه راټیټه کړي او غیر قانوني مهاجرتونه او قانوني مهاجرتونو ته لاره هواره.
د روسي پښتنې په توګه میخیل صاحب، سره له دې چې تاسو هم ډیره هڅه کوي، اما په هوا موجود دی، بیا هم خلک کډوال کیږي، ولې مخنیوي نه کیږي ساس په نظر باندې؟
ګوره، ما ویل چې د غیر قانوني مهاجرتونو کچه راټیټه شوې د تیر په پرتله باندې، نو مخکې زمونږ ګڼ شمېر هیوادونو هیواد پرېښودل، اوس دغه کچه راټیټه شوې او په دغه کچه کې د پام وړ ټیټوالی راغلی. نو د کډوالۍ مسلې ته حکومت په خپل کاري لومړیتوب کې ځای ورکړی، او له همدې امله یو شمېر ملي او نړیوالو ادارو په ګډون باندې یو شمېر اداري جوړښتونه رامنځته شوي.
درنو دوستانو، یو وار بیا هرکلی د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار حافظ احمد میاخیلو د اغشمیری وړاندې کړی چې سکال او تیر کلونو کې څومره افغانان اروپایي هیوادونو ته او نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه، سبا د جون شلمه د پناه غوښتونکو نړیواله ورځ ده. نن خبرونه د ځوان فکر خبرونه مو همدې مسلې ته ځانګړې کړي، په دې باندې غږیږو چې څومره ځوانان اروپایي هیوادونو ته مهاجر کیږي، دلته تاثیرات په دې ټولنه باندې څه دي، او د ځوانانو فرار له هیواد څومره منفي تاثیرات لري، او د دې ترڅنګ حکومت باید په دې برخه کې څه وکړي، څه کړي دي. په دلایلو باندې غږیږو، لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه، نن په خبرونه کې د افغانستان د ځوانانو موین ډاکټر کمال سادات په خبرونه کې لرو، له د سره به غږیږو. همدارس د ځوانانو په برخه کې فعال او په افغانستان کې د نړیوالو ځوانانو مسئول صلاح الدین اکبر چې په مهاجرت باندې په بیلابیل وختونو کې لیکنی کړي په دې اړه ډېر زیات معلومات لري، او په بلجیم کې په اروپایي هیواد بلجیم کې میشت افغان ځوان بریالی ویاړ په خبرونه کې لرو، له دوی سره به خبرې کوو. ډاکټر صاحب تاسو هرکلی او خرغلاس وایو، تاسو هم ستړي مشئ.
ډېر مننه خغلی اکرام، خوشحال شئ
اکبر صاحب، تاسو هم ستړي مشئ. ډېر مننه کبیر صاحب، ډېر زیات بخښنه غواړم. ویاړ صاحب، زموږ غږ له ځان سره لرئ؟
بالکل کرام صاحب، تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته، تاسو ملمنو ډاکټر صاحب کمال سادات او اکبر صاحب ته دوړ ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه. که پایلې ویاړ صاحب له تانه کو، تاسو هلته اوسیږي په دې اوس وخت کې د افغانانو ژوند هلته څنګه دی، خصوصا ستاسو ژوند څنګه دی، او تر ټولو مهمه مسله دا ده چې له دغه ځایه چې افغانان په کومه هیله باندې اروپایي هیوادونو ته ځي، او دوی په کومو ارزوګانو باندې ځي، واقعا هلته دغه ارزوګانې د دوی پوره کیږي که څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، یو ځل بیا سلامونه. زه خو باید تا دې پښتنې له وروستي بنده را شروع کړم، وروسته به دې باندې چې دلته ژوند څرنګه تیریږي به دې خبرې کوو. خو ماجر پار وطن کې چې وي، ماجرینو ماجر ژوند دی، ماجر ژوند دی، باید سړی دومره کفایت کوي. په هر صورت مخکې هم دې په ځینو پروګرامونو کې موږ په دې باندې بحث کړی، په دې خبرو باندې بحث کړی چې خلک په اروپا ته په کوم نیت را روان دي، هلته کوم خوبونه او خیالونه چې دوی سره دي، هغه دلته په ټوله معنا باندې صحیح نه دي. البته یوازینی شی چې په اروپا کې د خلکو یا کسان چې رښتینی په ستونزو کې دي، هغوی اروپا ته راځي او فکر کوي چې دلته یوازینی شی د ژوند د امنیت یا صلح یا امن یا سیکیورټی، دا په ټوله معنا باندې شته او دلته سړی ځان سیکیوري ساتي. په نورو برخو کې لکه زموږ زیاته کډوال یا زیات هیوادوال چې دلته راځي، هغوی ښه ژوند پسې راځي، یعنی په مادیت پسې راځي، په پیسو پسې راځي، دې شیانو پسې راځي. له بده مرغه تقریبا له 2009 یا 2008 کلونه را په دې خوا په اروپا کې د اروپا خپل اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی، او دغه اقتصادي بحران دلته یوازې د مهاجرو په ژوند نه بلکې د اروپایانو په ژوند بد تاثیر کړی دی. په کارونو کې ستونزه ده، دلته چې افغانان ځوانان چې دلته راشي اروپا ته، په دې ځای کې بیا هغوی لارو کې چې راغلي دي، قرضونه یې کړي، ځمکې خرڅې کړي، نور کوم کار یې کړي، ځکه قاچاقبر ته پیسې ورکړي، نورې برخې ته کړي، هلته تنې کور پیسې غواړي، دلته د کار مشکلي کار ورته نه پیدا کېږي. دغه شیان دي چې په هغه ارادو هغه نیت چې خلک لري، هغه خیالونه چې خلک لري د اروپا دپاره، هغه بغیر له امنیت نه په بلایت یو برخه کې دغه نه دي، یعنی رښتینی نه. او تر ټولو بده دا چې دلته مونږ د ډیرو داسې پیښو داسې کیسو شاهدان یو چې زیاتره ځوانان د دې عمله چې کور ته پیسې غواړي یا نورې مسالې غواړي، هغوی دلته د کورونو نه ورکي، بیا په نورو بدبختیو سر کیږي، په نشو سر کیږي، او اکثره مونږ وینو چې دلته په ذهني او نورو مسایلو باندې همدا اوس دلته تقریبا دقیق ارقام به را سره نه وي، خو پوستلو کې هر پوستلو کې شل داسې ځوانان دي یا کډوال دي چې هغوی په ډیرو بدو رواني تکلیفونو دلته مخ شوي دي. اکثره یې په ټولنه کې بیخي ورک شوي دي، یعنی د خپلې کورنۍ نه، د خپلو دوستانو نور، دغه نه ډېرې ستونزې شته ورسره. داسې
ویاړ صاحب بیرته به راګرځو. ویاړ صاحب، تاسو ته تاسو به راسره یاسې د خپرونې تر پایه. ډاکټر صاحب، تاسو په افغانستان کې د ځوانانو تقریبا مسولیت پر غاړه باندې لرئ او په دې برخه کې کار کوئ، یو مسولیت تاسو ته راځي کیږي. له ډېرو کلونو راهیسې د ځوانانو تګ اروپا ته دا یو جدي ستونزه ده د افغان حکومت په وړاندې باندې. په ځانګړي ډول ستاسو معینیت په دې برخه کې څه کړي دي، او تر دې دمه څومره برنامه تر لاس لاندې لري چې بالاخره د کډوالۍ دا ستونزه سلو سلو حل شي؟
جناب اکرام صاحب، ډیره مننه. زه ستاسو پروګرامونه اورم، رښتیا هم چې انسانیت ته یو غټ میسج ورکوي، او د وزوان په صفت، د ځوانانو د مسؤل په صفت اکرام، ستاسو د کړنې زه ستایم او ډیره مننه کوم ستاسو مشرتبه مومن صاحب نه. د ځوانانو په اړه چې کوم پروګرامونه دي، ډیر ښه انعکاس ورکړی دی، داسې رهبری باندې مونږ مومن صاحب لکه افتخار کو. اکرام، مونږ دی افغانستان په بیلابیلو برخو کې په افغانستان کې نړیواله ټولنه چې دا امداشان خصوصي سکتور چې دا په هغه سره په ډېر ښه همغږي سره د ځوانانو هغه حقونو ته چې مونږ کار کوو. ایفرډی ایوا دی افغانستان ایوا موسسه ده، همداشان ایفرډی سره نورې نړیوالې موسسې دي چې څنګه مونږ د انساني قاچاق یا د غیر قانوني مهاجرتونو یا د ځوانانو د حقونو لپاره کار کوو. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وروستی ریپورت ښایي چې افغانستان اوس هغه د واچ لیست نه راټیټ شوی دی. یو ګراف اینی په دې معنا چې اوس د افغانستان نه په لکه مخکې به چې ځوانان په غیر قانوني ډول باندې مهاجرتونه کول اوس دومره ډیر نه کوي. لکه مخکې چې تاسو په انټرویو کې چا سره ویل هغه محترم هم ښه معلومات درلودل، نو دا معنا ورکوي چې زمونږ د ځوانانو معینیت او زمونږ اداره له نورو اړوند ادارو سره عادي اما پوهاوی پروګرام چې دی هغه ډیر کوي. دی ویاړ ډیرې ښې ویاړلې خبرې وکړي. رښتیا دی چې هغه څه چې دلته خلک فکر کوي په نورو هیوادونو کې نشته، ځوانانو ته ذهني ستونزې پیدا شوې. او بل دا چې ځوانانو ته هغه کچکبر خپله یو غیر قانوني کاذب اقتصاد ورته وایي، د هغې دپاره تبلیغ کوي. ځوانان په کلو بنډو کې څوک لیږي، هغوی ته وایي چې په خارج کې داسې دي پیسې دي، ژوند دی، دولتونه دي یا نور هغه څه، لیکن دا دروغ دي. او په دې اړه زموږ له خپلو امنیتي ځواکونو سره ډیر قوي ګامونه پورته کړي دي. هغه کسان چې جعلي پاسپورټونه، جعلي تذکرې به داسې ځوانانو ته جوړولې، هغه ونیول شول، د هغوی دفترونه وتړل، هغه کسان ونیول شول. نو زموږ تر ډیره بریده پورې په امنیتي سکتور کې او د عامه پوهاوي سکتور کې تر بریالي یو. مثال مې درکې چې د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ریپورت ښایي چې دغه ګراف چې دی واچ لیست نه اوس رټی شوی دی. بل دا چې ویار سه خپل وویل چې هغه د ځوانانو هغه غیر قانوني تک چې دی رټی شوی دی. مونږ په دې اړه د امریکا متحده ایالاتو د USAID پروګرام نه مننه کوو. یو شمیر د جرمني هیواد د ایوا مؤسسه ده د اغوی نه مننه کوو، یو شمیر نورو مؤسسونه. مونږ ځوانانو ته پروګرامونه جوړو، په هغه کې دینی عالمان دي، په هغه کې مدي ځوانانو ټولنې دي، د سپورتس لالاره او همداشان د نورو ادارو لالاره. یوت ولنټیر ملا کروان په دې کې خاص دینی عالمان دي. دا په مزار شریف په بلخ کې او اوس په داسه کار به په کابل کې خلاصو. دا ځوان دینی علمان په جماعت کې د ممبر لالاره دي، نقاو لاره دی، نورو دینی مذهبی زینو لاره خلکو ته تبلیغ کوي چې ولې افغانستان نه تاسو اني ولې زایل افغانستان. دغه ټول نواقص چې دی اغا ورته بیانوي په افغانستان کې په خپل وطن کې چې پاتې کیږي دی اغي ګټي ورته بیانوي. زمې ځوان ته دا وایم چې ځوانه تاسو خپل کور خرڅوي، موټر خرڅوي، پیسې قرض کوي او نورو هیوادونو ته په قچکی لارو زی په لارو کې اخو شهیدن کیږي، رنه وجل کیږي، په سمندرونو کې له کیږي، الته چلاړ شي بیا بندین کیږي، چې بند نه خلاص شي الته بیا کاروبار ورته نه پیدا کیږي. نو د ټول ډیر ستونزې دي. کام دغه ځوانان هم دومره ډیر کار په خپل وطن کې وکي، والله جناب اکرام چې ژوند یې هم جوړیږي، د کورنۍ ژوند یې ور سره جوړیږي. الند دا چې د کور ګټه دی لور.
خو ډاکټر صاحب، زیات شمیر ځوانان چې بهرنیو هیوادونو ته په ځانګړي ډول اروپا ته د تک شوق لري او زی ورته د ټولو سختي سره سره چې خلک ورته بیانوي، د دوی یو دلیل دا دی چې د زیاتره چارواکو بچیان په بهرنیو هیوادونو کې پوسیږي. دوی وایي چې شرایط دلته دومره زیات خوي، خو دوی د خپل کورنۍ یا خپل اولادونه بل اخره دلته راولي. دغه دلیل څومره خکیدل شي
داسې خو لدې په خواهم زمونږ ډیر افغانان وو په نورو هیوادونو کې. ام دا اوسم ډیر ځوانان دی په قطر کې دی، دوبۍ کې دی، عربي اماراتو کې دی، په نورو هیوادونو کې دی، لیکن هغه یو په خوا تللی هغه یو کاروبار ځان ته شروع کړی دی، په قانوني لارو باندې هغه تللی دی. لیکن دا چې زما ځوان په غیر قانوني لارو باندې زی د مخکې مې مشکلات درته وخیل چې سرحدي پولیس نه پرېږدي، وژل کیږي، شهیدان کیږي، په سمندرونو کې الته په زندانونو کې چول کیږي، بیا چې لاړ شي
څوک اعتبار نه پکوي کار نه ورکوي نو د دغه دواړو په منځ کې یو فرق دی. اوس هم زما په نظر زمونږ حکومت داسې یو څه پروګرام جوړ کړی دی چې لکه د کرکټ بورډ والا چې لوبغاړي باید افغانستان ته راشي، داسې د نورو کسانو هم چې څوک په نورو هیوادونو کې وي افغانستان ته راشي. خو فرق په دې کې دا دی چې دغه ځوان مې چې ځي په کومه لار ځي، په کوم فکر ځي، دلته کورنۍ په څه حالت کې پاتې کیږي. دا چې نور کسان هلته دي داسې خو په مولیناو کو نور زو خلک دي، کورنۍ دي چې هلته تللې دي. خو زموږ هدف دا دی چې ځوانانو یو قانوني تګ دی، یو غیر قانوني تګ دی. قانوني تګ زموږ بهرنیو چارو وزارت دی، کار امور اجتماعي وزارت دی، چې د نورو هیوادونو سره په دې راتلونکي څه موده کې قراردادونه وشي، موږ به په قانوني ډول ځوانان لیکو. هلته اکرام، هلته چې زموږ کوم ځوانان دي دا چې غیر قانوني ډول باندې تللي دي، د هغې حقوقو نه هم دفاع کوو. خو دا چې څوک پاسپورټ ولري، ویزا ولري، هلته کاروبار ورته پیدا شي، یو ورځې ابس نه تیریږي، د هر تکلیف پوښتنه یې کیږي لکه خپل هیواد کې، نو دا خورا ډیر فرق لري. او
بیرته برګرځو سعادت صاحب، د لارې په ستونزو باندې چې دا په غیر قانوني ډول چې کوم افغانان اروپایي هیوادونو ته ځي، په لارې کې کومې ستونزې ګوري؟ ل ویاړ صاحب نه به اورو په دې اړه، خو لاغې نه مخکې کبیر صاحب ته ورځو. کبیر صاحب، تاسو په دې برخه کې معلومات لرئ، سیړنیم کړي دي، لیکنیم کړي دي، دلایل څه کېدلی شي چې افغانان نورو هیوادونو ته په دې دومره سختو شرایطو کې، په دې دومره سختو لارو باندې دوی بالاخره ځان رسوي او تل د کډوالۍ سختې شپې تیروي؟
مننه دې موضوع باندې وخت مر کړی ده. په نړۍ کې دا مهال په زور باندې د یو ځای نه شړل شوي یا بې ځایه شوي خلکو شمیر تقریبا د افغانستان د نفوس دوه چنده ده، یعنی 8 میلیون ته رسیږي، چې په دې کې 40 میلیونه خلک د کورنۍ بې ځایه شوي خلک دي چې موږ یې په افغانستان کې هم لرو. او د دې تر څنګ د مهاجرت ټکی چې کارول کیږي، یعنی دا د بې ځایه کېدلو ټکی چې کارول کیږي په ادبي لیکنو کې یا په لټریچر کې، دې ته داسې ویل کیږي چې یو کس د یو ځای نه په یو زور باندې هغه کیږي، که هغه زور فزیکي زور وي او که یا معنوي زور وي یا اخلاقي زور وي. نو د افغانستان بې ځایه شوي خلک چې دي، دا پخوانی هغه چې وو هغه فزیکي زور وو، که موږ مثلا دلته په هیواد باندې جنگونه او خلک مهاجرت کېدل او زموږ ګاونډي هیوادونو ته په ډله ایز توګه تللي وو، هغه مهاجرتونه وو. اوس په نړیوالو رسنیو کې او نړیوال لیکوالان چې دي، دې ته مهاجرت نه وایي، دې ته پناه غوښتونکي وایي، چې بدبختانه په افغانستان کې موږ دا شی مختلط کوو سره. نو د پناه غوښتونکي نړۍ کې دا مهال شمیر شته 3 میلیونه و 100 زره نفوس پناه غوښتونکي دي، چې په دې کې بدبختانه ډیره برخه چې ده هغه افغانان دي. مخکې چې دا سوریه هیواد چې کوم مهاجرتونه وکړل، هغه مهاجرت شکل وو، ولې موږ چې یو موږ پناه غوښتونکي یو، نو پناه غوښتنه مسله ده. اوس په اروپا ته چې موږ که پناه د پاره تیښته کوو، دا وضعیت دا چې دلته موږ یو ځوان دلته نه امید شوی ده، یو ځوان یو با فکر سړی دا نه امید شوی ده، او د دې ځای نه تښتېدلې ده، د سمندر ته غاړه ایښې، د ایران توپکونو ته غاړه ایښې، د بل ځای ویشتلو ته غاړه ایښې. نو دا هغه فکر ده چې دا اخلاقا معنوياتو لحاظ نه د مجبور شوی چې یعنی دلته زنور نه وسیږم او د الته تله ډیر اړخ دلته په نړیوالو ادبیاتو کې دیته وایي چې دا د اقتصاد پسې تښتیدونکي یا اقتصاد پسې منډه وهونکي ځوانان دي. خو لې زه چې دا هغه دلته ارزونه کوم، او ما چې مثلا د افغانستان زیات اوزا کتلې دي، د اخلاقا او مانوي لحاظ نه یا د روحن دي دلته آماده نه دي چې دلته ژوند وکړي. نو دا وضعیت په عموم کې بدبختانه د تیرو لسیزو راهیسې دلته دا وضعیت حاکم ده، او اوس کوښښ کیږي چې دا وضعیت باندې کار وشي. اوسنی حکومت رهبری که څه هم کارونه تد دي، ولې کارونه شته دي. د مثال په توګه زه وایم چې کوم ځوانان چې خارج ته تللي دي، پناه غوښتي، هلته زده کړې کړي، تخصص یې کړی ده، تر دکتورا کچې پورې زه دلته پیژنم، چې چون موږ دلته زموږ ځوانانو ټولنې پې کار کوي، هغه دلته راغلي، هغه دلته نا امیده دي. هغه ځوانان دلته مختلفو وختونو کې بیکاره پاتې شوي دي، هغې ته په خپل تخصص کې د کار زمینه نه ده برابر شوې. دا خپل یو الګو ده، یو مثال ده دغه کس لپاره چې دلته موجود ده او بیکاره ده، چې باید وتښتېږي. نو اوزا داسې ده چې ډېره زیاته خرابه ده. خو اوس هم چې موږ اوس موین صاحب د قدر وړ موږ سره ناسته دلته د دې سره زمونږ نږدې ناسته چې دی د ځوانانو باره کې ملي پالیسی جوړ کړی ده د مختلف اړوند ادارو سره هغه موږ سره شریک کړی ده چې هغه کې تقریبا ډیر شېشته دي خو خدای دې وکړي چې موینیت ته واک ورکړ شي او بودیجوي صلاحیتونه ورکړي
شي. خبیب صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې په دې برخه کې د حکومت هڅې روانې دي خو تتي دي تاسو د یو ځوان په توګه یا د ځوانانو د یوې ټولنې په توګه دغه هڅې د منلو وړ دي څومره مثبت تغییرات رامنځته کړي؟
بدبختانه د منلو وړ ورته نه شو ویلی ولې شته دي منلو وړ ځکه نه دي چې داسې دولت اوس په داسې اولیتونو کې راګیر ده چې ستونزه د امنیت شته ده ځوانان د مخالفو لیګو کې روان دي مخالفو لیګو ته روان دي ځوانانو اورېدل کېږي نه پخوانی تنگ نظر ذهنیت یا پخوانی کلیوالي ذهنیت حاکم ده بدبختانه په کله کې اوس هم یو خپل فامیل کې کور کې ځوان ته خبرې کول جرأت نه ورکول کیږي د واده کول جرأت نه ورکول کیږي یعنی دغه فکر په عموم کې په افغانستان کې حاکم ده او دغه په حکومت کې هم حاکم ده نو هڅه تر دې وخت دغه ولسمشر صاحب دي نه داسې اندازه کیږي چې یو څه هڅه شته خو ته تمازه کوته ویلې چې ډیر تاثیر گزار نه دي
ډیر زړه مننه کبیر صاحب برته راګرزو درنو دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو واوري لکه څنګه مو چې مخکې یادونه نن د ځوان فکر په خبرونه کې د پناغښت تونکو په نړیواله ورځ باندې خبرې کوو افغانستان هم یو لاغه هیوادونه دي چې زیات شمیر خلک په نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده ول توسيږي مهاجرت کړې ده کډوالۍ شپې سبا کوي ویار سه بیرته تاته راګرځو کله د غیر قانوني مهاجرتونو په برخه کې لګوږيږي چې د کوم سفر چې کیږي په دغه سونزو باندې لګوږيږي که هم په دې برخه کې ډیر زیات خلکو نظریات ورکړي خلطان ورو تاسو چې خبرت لې بل کوم ستونزو سره مخامخ شو یا له نورو خلکو نم کومي کیسه اوریدلې
مننه کرام صاحب دا دې لارې مسایل خدای سي دي چې ذکر کوم ورځ تر بلې فرق کوي تغیرات کړې دي مخکې چې تاسو یو ملما حفیظ یا عبد احمد میاخیل ول چې په تو ورستوي کولونو کې د پناهښتونکو کچا د افغانستان کم شوې ده د دې هم تاثیر دا ډیر نه دی چې ګوندی رښتیا سره دولت په واقعي تور په دې برخه کې کار کړی دی یا هڅې کړې دي او د هغوی د هڅو نتیجه ده بلکې یو تر ټولو غټ لامل د دې مسلې همدا دی چې لارې تر هغه چې موږ مطلب راتلو یا نور خلک راتلو یا د 2012 تر 2014 کلونو پورې مسله وه تر هغې وخته پورې د لارو کوم اصول وو اوس کوم شرایط دي دا ډیر سخت شوي دي دلته په اروپا کې د کبلی دو مسائل هم ډیر سخت شوي او لارې په ډیر سخت شکل باندې دي نن سبا دي او کس راتګ ډیر زیات ستونزمن دی په هغه وخت چې موږ هم راتلو واقعي طور سړی باید دا ومني چې یو ډیر غټ خطر یو ډیر غټ ریسک هم په ځان اخته او بیا هم موږ سفرونه خو ولې د نورو ملګرو چې دلته را رسیدلی دي یا نور ځوانان چې کله کله ورسره کینم او ورم هغوی چې کله کومې کیسې کوي د لارې کیسې کوي سړی بیخي سړی باید بیا ووایي چې یاره دې نه خو دی چې همدلته سړی ووژل شي یا مړ شي یار شی شي یا په لوږه یا په نهار یار شي افغانستان کې ناستې خو دلته نه اوسن د ایران او د ترکیې ترمنځ دغه کوم سرحد چې دی دغلته تقریبا 40 تا دوی پیاده په غرونو کې په واورو کې په ډېر بد حالت سره مزلونه کوي بیا هلته نه کوم امنیت شته نه کوم سیستم شته نه کوم بل شی شته هغه کس چې مثلا د تک توان نه لري قاچاقبري ولي م وژني مثلې غورځي د غرنې هم کلي هره کیسه ورسره کېږي نه ته دغې او ځای نه ډېر کم کسان ژوندي راوځي بیا په بهرونو کې په همدې شکل باندې په یو وړه کښتۍ کې چې مثلا کښتۍ د 4-5 نفر ټورستان لپاره جوړه شوې په هغې کې 3.5 نفر راچي او هغه بیا د بهر په منځ کې کښتۍ نور توانۍ نه لري څوک ژوندي وځي څوک نه وځي بیا نو خدا ټوله که سړی بیا دغه وروستیو له وختونو کې خدا د تربیه او د دغه لارې چې جوړې شوې دا پیاده لارې چې د یونان له به خلک په دې لارو کې د بلغاریا او په رومانیا دغه باندې رومانیا باندې او همداسې په تربیه باندې او بیا دا لارې داسې وي چې په دې ځنګلونو کې دوی په داسې حالتونو ته شوي وو چې کله ځینې ماجر دلته راورې ځوانان دلته راورسېږي تړی باور نه کوي چې دا انسانان دي که څنګه شوي دي بخونه شکېدلي خپې لاسونه شکېدلي ټول دغه شوي په ځنګلونو کې شپې کړي په لوږې تېرې کړي په میاشتو پیاده مزلي کړي بیا اکثر وخت داسې راځي چې دا پولیس یا د حکومتونو هم په هغه شکل باندې چې خلک د اروپا په اړه کوم فکر لري د بشر دوستۍ او د څه شي وي بدلته خو څومره چې موږ تاسو لوستي څومره چې اوریدلی دا شیان تقریبا یو ستر دغه پوری محدود دي، په اوریدلو په لیکلو پوری محدود دي، په عمل کې بیا غته نشته. اکثر وخت دوی سره داسې نارواګانې کېږي چې یو ډله ځوانان شل پنځه ویشت ساعته پیاده مزل کړي، پولیسي موټرو کې کېنئ، بېرته یې په پخواني ځای کې کوس کړي او بېرته یعنی هغوی هغه شپې شپې مزل یې بېرته دغه شي. اوس خو یو څه تقریبا په دې بلغاریا او په دې ځایو کې ډېر نو دلارې چې سړی باور نه شي کولی، یعنی ډېرې بوګنوونکي کیسې لري او داسې کیسې لري چې سړی ویښتان ورته جګېږي.
بالکل وروسته به بیا هم راګرځو تاسو ته. ډاکټر صاحب، کوم دلایل چې کبیر صاحب وویل د کډوالو یا د پناه غوښتونکو چې له افغانستان نه کوم ځوانان ځي، دغه دلایل ته ستاسو معلومات څه دي؟ تاسو په دې برخه کې کار کوئ، د ځوانانو مسؤلیت لکه څنګه مې چې مخکې درته یادونه وکړه، تاسو ته راځي کېږي ستاسو معلومات څه دي چې کوم دلایل کېدلی شي؟
ښاغلی اکرام، یو خو دا دی چې رښتیا دا دلایل هم کېدای شي. دلته په افغانستان کې څلوېښت کاله جنګونه تیر شول، بیکاری کچه تر بریده پورې ډیره ده، ګرچې په دې وروستیو کې جلتماب جمهور رئیس اوولس زره بستونه اعلان کړل، په نورو حکومتي سکتور کې ښه اصلاحات راوستل، خو بیا هم هغه د بیکاری کچه د تیرو څلوېښتو کلونو جنګونو له امله زیاته ده. د دې تر څنګ لون لمیلونه ای دا دي چې دلته کچکبرانو د خپلو ګټو دپاره نوړه تبلیغات وکړل او ځوانان یې دې ته وهڅول چې دوی غیر قانوني مهاجرتونه وکړي، کچکی لارو باندې لاړ شي. دریمه خبره دا ده چې دلته یو غیر کلتوري سیالي موجوده ده. اوس چې د چا زوی ورور یو څوک په خارج کې وي، خاصا په غربي اروپایي امریکایي ودونو کې، نو بیا د بل کور یا نفر هم داسې هڅه کوي چې دوی دم یو څوک هلته موجود وي. نو دا ځنې ناوړه تبلیغات، ځنې ناوړه سیالۍ د دې لامل شوې چې زموږ ځنې ځوانان نورو هیوادونو ته په مرګونو لارو باندې لاړ شي او هغه ځایونو ته ځان ورسوي.
ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو خپله یادونه کوئ چې د بیکارۍ کچه زیاته ده، امنیت ښه نه دی، نو ځوانانو ته بله کومه لاره پاتې کیږي؟
بالکل، تاسو وګورئ، کس دن مې دغه خبره یاد کړه چې څه باید وکړو. دلته به بی امنی وی څلوېښت کاله کېږي، دلته به د کار کچه ټیټه وي څلوېښت کاله کېږي چې دغه مسله روانه ده. آیا څلوېښت کاله، لس کاله، شل کاله د نورم تیر شي؟ لکه څنګه چې پاکستان، ایران، چین دا نور ګاونډي هیوادونه لري بنزو جوړ دي، دا چا جوړ کړل؟ دا د خپلو خلکو جوړ نه کړل؟ آیا یوازې ذمهوري زموږ ستاسو د حکومتي چارواکو ده؟ آیا یوازې ذمهوري د وطن د ساتلو دپاره د امنیتي ځواکونو ده؟ که زما او ستا هم ځوانه دا ذمهوري ده چې د خپل پټۍ خو جوړ کړو کنه، همدې ځوان ته زه وایم چې ته د پخ د خپل پټي کې کار وکړه، ولله د امریکې نه زیاته ګټه ستا په پټي کې کوي. دا پټۍ ستا ګلې ګل زار دی، باغ کا او تلا د ستا په دې پټي کې. هغه وا کې سمونږ په دویم دریم صنف کې لوستی وه، یو سپینګیری خپل زمن را غونډ کړل، ورته ویل چې په دې باغ کې ما خزانه خخه ده چې زه مړ شم دا راواړه وای. هغې چې مړ شو، وفات شو، زمنو یا باغ راواړولو، خزانه نه واکې، خو ځکه یې راواړولو چې هغه زراعتي لحاظ باندې هغه ښنی ګټه وکړه راولو. همداسې د ځوان ته وایم چې ستا پټي کې والله خزانه ده، وورو د خپل پټی نه دې سمه ګټه واخله، د خپل ځمکې نه دې سمه ګټه واخله، د خپل څومره پیسې چې ته لرې دې نه سمه ګټه واخله. دا چې ته موټر خرڅوې، په کچکی لارو باندې ځې، هلته د ستا ژوند تضمین نه دی، همدې پیسو باندې دلته کاروبار شروع کړه. چې د ته ځمکه خرڅوې، کور خرڅوې، موټر خرڅوې، په دې باندې زه د ځوانانو مسؤول یم، معین یم، رسمن زه ځوان ته دروغ نه وایم، زه ځوان ته حقیقت وایم. همدا اوس ښاغلی اکرام، زما بډي ګاډ ساتونکی لاندې دلته ولاړ دی، د بیرون ولاړ دی، مهرباني وکړه وی غواړه چا څنګه کیسې درته کوي او وایي چې توبه مې ده، توبه مې ده، دلته هیڅ خوب هم نه کوم، ډوډۍ هم مره کوم، ماته وایي یا چې زه دلته وظیفه اجرا کوم، دا مې وطن دی، د ترکیې نه، د بلغاریې نه واپس راغلو، دلته مور ورونه خویندې په غزا په تکلیف جنازې وکړې، فتحې وکړې، ژوندی خدای را پیدا کړو. یعنې د زما نو ځوانه خورکۍ وروره، زه ستاسو مسؤول یم، زه ستاسو ورور یم، مشر کشر، حقیقت حقیقت درته وایم چې والله په دې وطن کې زموږ ستاسو ابرو دی، عزت دی، ګټه دی. لکه څومره کار چې ته په نورو هیوادونو کې کوي هغې په نیمایي په د خپل هیواد کې وکړه. اکرام، کله چې په نورو هیوادونو کې یوه عادي دوکان کې ته کار کوې د ټلیفون استعمالولو اجازه نه لري، هلته پنځه ملټه چې نوښ شي بس بیا غیر حاضر یې، پنځه دوه ملټه وختي نه شي راتلی، هلته شپاړس ساعته دولس ساعته خلک کار کوي. زما ځوانه کاکا جانه تره مورکۍ، ته د خپل بچی باندې څلور ساعته پنځه ساعته کار وکړه، هم به تنخوا درته راوړي، هم به وطن ته خدمت وي، هم به همداسې نور خبره. اکرام، یوه خبره زه په کومه، هغه داسې چې دلته مونږ ته ځینې کسان راځي د زراعت انجینر وي، هغه مونږ ته وایي چې په دفتر کې مونږ ته کار راکړه. اقتصاد انجینر وي، هغه مونږ ته وایي چې په دفتر کې کار راکړه. وروره، تا اقتصاد لوستی، زراعت دې لوستی دی، که خپل ځمکه نه لري د بل چا ځمکه سره خبرې ورسره وکړه چې کاکا جانه ما جانه اجي صاحب ستا ځمکه زما علم راشه چې د شاړې ځمکې نه د باغ جوړ کړم، یا که خپل پیسې نه لري اقتصاد دې لوستی دی، بل چا ته وایي چې اجي صاحب ستا پیسې زما علم راشه چې د دوه چنده درې چنده یکم، یا د سپر نه شروع کوي. د دغو خبرو د عملي کولو د پاره ځوانانو یو کتاب د ملیونر په نوم دی، هغه خامخا واخلئ ویل ولئ. بل کتاب دی موخې هدف ګولز، هغه کتاب واخلئ، هغه ښه دقیقي ولولئ، په هغې عمل وکئ، والله چې کامیابۍ ته رسیدلې نه وای. خو دا تیښته د میدان پریښودل د حل لار نه ده، د وطن د آبادۍ لار نه ده، د ژوند د جوړولو لار نه ده. راشه قانونیزه، پاسپورټ واخله، وزارت خارجه ده، مونږ همکاري در سره کوو، خو په غیر قانوني لارو ته دې نه ورکوم ځوانه. زه د میانو خوراک نه کوم، خورکۍ وروره.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. درنو دوستانو، تاسو هم را سره په دې خپرونه کې برخه اخیستلی شئ. 0999 شل 15 30 30 بل شمېره مو ده 0902 25 55 کولی شي په همدې شمېره را سره اړیکې ونیسئ، خپل نظر را سره شریک کړئ، او که د مېلمنو نه کومه پوښتنه لرئ هغه هم ترېنه مطرح کړئ. کبیر صاحب، د ځوانانو تیښته څومره منفي تاثیرات درلودلی شي دلته په افغانستان باندې؟
ډېر زیات، ځکه چې یوازې نه هیلې چې دلته دي هغه ځوانانو ته دي. که چیرته پخوانی خصومتونه مونږ ختمول غواړو، که چیرته پخوانی د محلي یا ځایي دیکتاتوریزم مونږ ختمول غواړو، که چیرته مونږ زده کړې رواجول غواړو، که چیرته مونږ سوله رواجول غواړو، دا یوازینی ځوانان کولای شي. نو دغه ځوانان دي چې په دغو مهمو کارونو کې چې افغانستان ته اړتیا ده او اوس ډېره زیاته اړتیا ده، دا لیدل کېږي او دا ځوان کولای شي. مشر سړی په مغه پخوانی فکر کې ده، مشر سړی فکر یې تغییر شوی نه ده، مشر سړی اوس هم په مغه کلو محلي ځایونو کې ده، او مشر سړی سره نوښت نشته. نو مشر نه مې هدف دا ده چې عمر رسیده. نو ځوانان تیښته چې ده دا راسن تماس لري چې د هیواد د ناکامۍ سره. که چیرته ځوانان وتښتېږي دلته هیواد نشي راغېدلی، که ځوانان وتښتېدل شي دلته هیله او امید نشي پیدا کېدلی. نو ځوانان دې سره مستقیما تماس لري، او په دې ځوانانو د ستونزو د تیښتې لوی لامل زه چې ګورم دلته د خصوصي سکتور یو انحصاری شوی ده. نور نړۍ کې خصوصي سکتور دولت مکلفوي او مجبوروي چې هغه ځوانانو ته د دندو موندلو، د اشغال پیدا کولو، د ګټې پیدا کولو لپاره مصروفیتونه پیدا کړي. مثلا که هر ځای کې رسمي جواز باندې یو شرکت، یو کمپنی، یو صنعت موجود وي، هغه اول په خپل پروپوزل یا په خپل پلان کې لیکلي چې زه دغومره کسان، دغونه کارمندان هر وخت مستقل ځان سره نیولی شم، هر وخت یې نیولی شم، او دوه نزه پروژه ای ځان سره نیسم. ولی بد بختانه دلته داسې شرکتونه، زه چې خبرې کوم چې ځوانانو کې کار کوي، د ځوانانو دندو موندل لپاره د صنعتونو د دې سره وینو، هر وخت ورسره ګورو، داسې صنعتونه زه وینم چې هغه لوی صنعت بوي، خو هغه پنځه کسان مستقل کسان نه لري، تلپاته کسان نه لري، بس پروژه یو مختهی کسان لري. نو خصوصي سکتور باندې زیاته توجه دا وشي چې ځوانانو ته دندې اشغال ورکړي. ټول نړۍ کې، ټول پرمختللي هیوادونه، ټول ځوانانو تاغي په دولتي دندو کې نه دي اشغال کړي، دولتي دندو کې هغه مصروف نه دي، ولی تر څنګ هغه شخصي
ښه. کبیر صاحب، ډېره زیاته مننه. بیرته به راګرځو حاجي صاحب جمعه الدین لنګرار په لیکه کې دی. حاجي صاحب مهرباني، سلام
علیکم. تاسو ته ټولو ته سلامونه وایم. د غرور د ځوانانو ډېرې ښې خبرې وکړلې، خو افغانستان کې ډېر شرایط خراب دي. شرایط په دې خراب دي، تاسو فکر وکړئ د لنګرار د افغانستان په ولایتونو کې امنیت نشته ده، کاروبار نشته ده، دولتي پوستونو کې کار نشته ده، هغه خلکو ته کارونه دي زورواکو ته. نو زورواک کې هر چیرته نه هر ولایت کې خپل کارونه خپل نفر پوسټونه ورکړي ورسره شریکې دي. نو غریب سړی ته به څنګه پوسټ ورکړي او څه کار به وکړي؟
ډېره زیاته مننه.
یو پوښتنه مې دا ده، بل پوښتنه کوم دی هغه مېلمه ده، بل پوښتنه دا ده، ځینې ولسوالۍ وګوره، هر ولایت کې وګورې، سب خارونه دي، دولت سره دي، نو ټول سره دي، پاګې ځکه ځوانان ټول بیکار دي، کسب نشته، کار نشته، دا دغه ځوانان توکي، دا ځوانان مجبور شي مرګ دالته. یو خوانه طالب نه دا طالب سره به سلا اخلي چې وای نه اخلي، هلته ستونزه ده، بل خوانه به چې دلته ژوند کوي اردو سره به بیرته چې کور ته ځي ستونزې ورته پیدا کېږي. نو افغانستان ټول د مشکل سره ده. نو اوس مشکل
یوازینی
لارې دا افغانستان کې چې زورواکي د حکومت نه ده ټول نه کې، زورواک نه قدرت و نه اخلي، زورواکي نه ده اونه نسی محکمې ته اونه سپاري. نو زما
ډیره مننه جی صاحب، کور ودان ژوندۍ او ستاسو سوالونه واغسته. د ډاکټر صاحب د بیکاری ستونزه او د نامنې ستونزه باندې خو مخکې باسو شو، یو خبره چې دی ورور وکړه د زورواکو مسله ده چې عموما په ولایتو کې دولتي بسونه بل اخره دوی یو ډول انحصار کړی دي، تاسو د ځوانانو د مېون په توګه باندې دغه ستونزې ته فکر کړی یا رسیدنه مرته کړی؟
ښه اکرام، لمړی خدا چې دلته جلت ماب جمهور رئیس د اصلاحات ادارې ته واک صلاحیت ورکړی، دلته کمیسون دی، کمیټه دی، اوس د ډیری پوستونه د دې لپاره چې هغه کې درغلي ونه شي د اصلاحات ادارې لارې اعلانېږي او ایوا مرکزی مرجع ورته پیدا کړ. بل دا چې ځوانانو ورونو خویندو خاصتا نجی صاحب ډیر ښه جرأت دی وکړي او خلقی جرأت دی وکړي او هر ځای ته ټلیفون وکا، نورو رادیوګانو ته د یو څو روپۍ مصرف کوي، ځوانانو د حقایق وایي او په موږ باندې د غاړی مدین په دنیا باندې ځوانانو هر رقم پښتنه چې کولای شیر نه وای کی چې څومره سخت پښتنه وي مونږ چیلنج کوي چې مونږ خپل نیمګړتیا و ته متوجه شو، خامخه چې ورونو خویندو سخت پښتنه نه نه وکي. اکرام، تاسو وګورئ دلته مونږ تقریبا شپږ و اته لکه بستونه لرو، په دې کې پولیسو بستونه هم دي، په دې کې وردو بستونه هم دي، ملکی نظامی ټول دي، شاوخوا اتلس ملیونه مونږ ځوانان لرو. آیا اتلس ملیونه په د څولاکو بستونو کې مونږ ځای په ځای کو؟ نه. ستاسو په کلی کې کوم سرمایه څوک دی چې سرمایه لري هغه تشویق کوي چې دلته سرمایه گذاري وکړي؟ همداشان تاسو چې د کوم علم لري، ولې په زده کړې په بیلابیلو بخشونو باندې ویشل شوي دي؟ طب دی، زراعت دی، انجینری دی، اقتصاد دی، شریعت دی، حقوق دی، نور. نو کچیر ټول مونږ تاسو د خپل مسلک ته وفادار پاتې شو، خپل ځان ته یا نور څوک دی کار جوړونه دپاره تشویق کو، دلته مشکل نشته. منم چې دوی بل خبره دا وکړه چې دلته بی امنی ده، شتا بی امنی څلوېخ کاله کیږي، لیکن اجی صاحب د اوس چې د جناب غنی بابا دغه سوله اعلان کړه، څومره خلک په ورته راووت، څومره زیات هرکلی زموږ ستاسو وشو، طالبان ورونه ورته راغله ټول. کچیرته دغه بی امنی ختم شي، دی افغانستان کې به په مولیناو ځوانانو ته کار پیدا شي. اوس ډیر دی افغانستان مصرف چې دا په معرف باندې نه ده، په صحت باندې نه ده، د بیا رغونې باندې نه ده، لکه څنګه چې جناب جمهور رئیس ویل په جنگ باندې زیاتې پیسې مصرف کیږي. مصرف زموږ ستاسو چې جنگ زیات دی نو راشي.
یو ټلیفون بلم لرو، یو اوریدونکو په لیکه کې دی، له میدان وردګو نه کوم ورور په لیکه کې دی.
السلام علیکم. دغه تاسو ټول مېلمنو ته خپل اعتراف مو سلام تقدیموم.
وعلیکم السلام.
زه خپل یو تقاوتی منصبدارم صاحب چې ژوندیم په افغانستان کې کړای دی، ظاهر شاه بابا د وخت لوټو ما صاحب شاګردان مې رسولې دي. و زه مهم صاحب اداري ته داسې وایم او د ځوانانو ته چې دغه دوام کال دی چې د دې موږ تقاوت نه لرو، باب لرو، چې چوپوچ لرو، زندگی لرو صاحب. هر ورځ ورسو کارتوار کو وای نامه ده، کارتوار کو کراوی ور کو وای نامه ده. مغه مخ کی ورور بیکاری ده، بیروزگاری ده، بیمزدوری ده صاحب. ما لوران و مسیان واده کری دی صاحب، اقای وان مسیان ندل تر ده صاحب. زب و زخل اولاد صادم کد با دایده اولاد، دایده لوران، دایده زمن زب ده صادم صاحب. دغم رایش چې زه خپل هم سپین ږیری یم صاحب، اوس مې سن شپېته اویاو ته رسېدلی یم. په 1345 کې د هوایي پوهنتون اعدادي د مزار شریف نه وتلی په نګاوډه افته ورو کې
ډیر مننه چې
زه هم خاف او خلا ده زاده چې مې چیرې هغه ولګي او تاسو خو زه ډیر خوشاله شم
ډیر زیاته مننه
هغه سوالات مهم صاحب
کور ودان ژوندې اوسې وخت هم کم دی بوین صاحب بریلی ویار ته باور شو روسي پیغام بدغه لن راوخ لو ویار صاحب دلته د بیکاری ستونزه د ولکی د شې په اروپا کې موږ د بیکاری ستونزه ده نو واغ ځوانان چې د دې ځنه درزي او دومره سخت په ځان باندې تیرې دي ته مو پیغام سده کلن راته وای
او مننه کرام صاحب ما مخکې وختل په دې باندې خبر او کوم لنډه خبر امداده چې دلته چې د ځوانان د غلي دي تر ډیره پوری دوی هیڅ قسم ستونزه یا مشکل د ځان سره نه لري او نه دلته بیانولې شي نه دلته دغه کولې شي وړاندې کولې شي ځکه د کملي دوه لپاره دلته به تاسو نه دلري د مسائل ولري ستونزې ولري وخه کیس ولري وخه دغه ولري لومړی خو دوی دا شین اکثره ځوانان دلته په اویا تیا پیسره ځوانان چې دا هیڅ نه لري دلته راغلي او ټول به سرنوشت پراته دي اکثر یې قبل شوی دي نیم غریبان کله ایتالیا ته منډي وی کله فرانسې ته منډي وی کله چشتا نه کور لري نه زندگی لري نه خل لري نه بدل لري نه څوک ته پیسې ورکې نه پډیر څه ستونزه کړي نو اول خو دې څوک نه راځي خو خبر ده چې اروپا هغه خوبونه چلته ورته خلک خي او هغه شودي او لختي دغه شات شو ورته خلک قاچاقبران خي او خدا ټول دروغ دي نه دی راځي تر کوشش دی چې په خپل وطن کې څه گزاره وکړي بیا هم خلک به ماته وستا وایي چې خپل تلې منغو ته ولې وایي چې مراده کې بیا هم راځي هغه د لراسې مسائل سره راشي چې اروپا د شرایط سره برابرې دلته قبیدل چې دی واز طاقه او صورت کې دي چې تر ثابت کړي چې ژوند په خطر کې وي یعنی د خپل ژوند خطر ثابت کړي بیا د قبلېږي نور کوم شي نشته نو به ځان سره سم اسناد سره وړي چې دلته به ستونزې نه مشکلات نه ډیر خلک دلته دي چې په حالت کې ژوند لري دا بل مسله او تر ټولو مسله دا ده چې اکثر خلک اوس دلته د اروپایان تم ثابت شوی چې د افغانستان نه ډیر خلک چې راځي دوی د غریبۍ له وجې او د کار له وجې راځي چې دوی لپاره هیڅ سند نه دی یا د غریبۍ دلته دې لپاره هیڅ کوم موزر نه ده نو خبره ده چې بیا دلته کدا ومنل شي قبول شي بیا په کلونو کلونو دوی د کار په ګرځي روزګار په ګرځي روزګار نه پیدا کیږي او پیدا هم شي هغه هم دومره چې دوی په اروپا کې په خپل ځان ته کوټه ونی سي او ژوند کوي خپل وطن سره تمرسته نشي کولای نو دا خوب هم دلته اړتیا نه ده چې پیسې رویزا نه دي یا پیسې پرتی دي په لارو کې یا مفتی دي یا بل شي دي درېمه خبره مخکې د غم وته اشاره وکړه مهین صاحب مرتي اشاره وکړه کوم کارونه چې دلته ځوانان په اخته دي حکومت سخت دي کارونه کوي څومره سخت روزګارونه چې کوي څومره خواري چې دي کوي څومره تکلیف دي په اقتصادي لحاظ د په لباس کې په خوراک په نور شیانو تیری کدهغه خواري دي په خپل وطن کې کی باور زب باور سره وایم چې تر دې ډیره غټم کولای شي او حساب مې کم تر کم د خلکو په پرفورمنس کې بمي یوازې بم نه په دغه کې دوا کې بم نه مو اخته کیږي په رواني تکلیف بم نه اخته کیږي نور مسائل بم نه د غدري څلور
کور ودان ویار صاحب ژوندې اوسی مننه چې په خبرونه کې مر سره برخه واخیسته تاسو ته اجازه درکو او الله ممل درنو دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو وروي کبیر صاحب تاسو سیملن پیغام اخلو
زما پیغام ځوانانو ته دا ده چې دی سوالګر نه اوسېږي دی بل چاته محتاج نه اوسېږي دی تصمیم نیونکي اوسېږي دولت د افغانستان اوس فرصت پیدا کړی ورکړی دی ته اوس د ولسوالۍ شورا ټاکنې دي ټول ځوانان چې دا څومره رش دلته پدې په خپل ولسوالۍ کې لري دی کوشش وکړي د ولسوالۍ شورا ته د نمائندګان هغه کسان راولي چې دی د بقا شر نه وي هغه سپینګری تاریخ تیرې زاړه زموږ مشان قدر ورته لرو هغه دی دی تصمیمونو ترانه ولي په هر ولسوالۍ کې انکشافي بودیجې لري لاس زلس پروژې هر کال وړي وړي پروژې په ولسوالۍ کې کوي کچیر ته د خپل ولسوالۍ کې نمائندګي ولري هغه نمائندګي کول شي د ځوانانو مهنت سره ونخلوي او هغه نمائندګي کول شي ته انکشافي پروژو کې دندې ورکي نو دا کار د شدید به تصمیم نسی او زغرده به نسی سوالګر منسي حاکم به وسی
کور ودان کبیر صاحب موین صاحب هغه ځوانان چې له اروپאי هیوادونو نه بیرته راستنیږي او یا ډیپورت کیږي هغه د پرتاسي کومي برنامه دلته لري
بالکل میره بني کدوې غواړي چې تعلیم کی موږ دی تعلیم زمینې ورته برابرو کدوې غواړي چې کار کسب یاد کی موږ دی کار کسب زمینې ورته برابرو کدوې غواړي چې تجارت وکي موږ دی وړو قرضو پروګرام ورته برابرو نه دا چې یوازې قرضې ورکو ټریننګ کوي چې څنګه تاسو خپل پروګرام چې دی اغه مخ په وړاندې بوزي نو په دې اساس ځوانانو بیا هم درته وایم چې زه تاسو دی ورور په صفت د مشر کشر ورور په صفت تاسو ته اړتیا وایو د ټولو ملګرو خبره تاسو واوري دی په نورو هیوادونو کې نه ولا ګټي وي نو ولا عزت وي او نه هغه ارمان ته تاسو پکې رسیدای شئ لکه خپل وطن کې. نو هدف می دادی چې په دې خپل وطن کې پاتې شئ په قانوني لارو باندې چې زیک حکومت دی غېدی پاره د لارې درته جوړو په غیر قانوني لارو باندې مزه ما خپل زنونه خرابوي ما مور پلار خراب خپه کوي ما کورنۍ خپه کوي ما خپل زنونه بي ځای رانه مړ کوي زړه مو در باندې بدیږي یو پلو ته جنگونه دی بل طرف ته مواد مخدر بل طرف ته بيسودي بل طرف ته ځوانه چې تومره نه لاړ شي دستا ځوانی برکت زورم چې په دې وطن کې استعمال نه کوس دستا د ځوانی فکرم چې په دې وطن جوړولو کې استعمال نه کو نو د وطن چاته پرېږدو برانیانم کله پرېږدو کله نه پرېږدو نو دا مو مسولیت دی ملي اسلامي وجدانی مسولیت چې د خپل ځوانی هغه فکر چې دی په خپل وطن کې.
ډیر زیات مننه سادات صاحب. کور ودان درنو دوستانو دا د ځوان فکر د دیونه خبرونه د افغانستان د ځوانانو چارو موین ښاغلی ډاکټر کمال سادات.